په کابل کې د مازګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د پښتو خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې تایر روشن را سره دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي پاکستان دا ومنله چې طالبان یې په خاوره کې ستاوله هغه ځایه بریدونه پلانوي. ماسوم ستانکزی او د کورنیو چار وزیر وایس احمد برمک له اسلام آباد تر راتګ وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته نن دا خبره وکړه. په کابل کې د پاکستان سفارت مخ ته به مو د پاکستان ضد مظاهرو هم خبر کو او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملي چارې پیلېږي. تفصیل به وروسته راسي په سر کې له عصمت سروند څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي په کندهار کې د دولت تر اتیا زیات وسلوال مخالفان وژلې دي. د کورونو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس وایي پاکستان ته د کابل د حملو په تړاو لیستونه وسپارل او قطر وایي په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو اډه پراخوي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او مځکني عملیات کړي دي. د دې افغان چارواکي په وینا د عملیات هوایي ځواک په ملاتړ شوي او په کې د وسلوالو طالبانو لسګ موټرونه موټر سایکلونه وسلې او مهمات هم لمنځه تللې دي. سلطان محمد وایي د وسلوالو د لوی ډلې غوښتل چې د میوند او پنجوایي ولسوالیو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي د کابل د وروستیو حملو په تړاو اسناد پاکستان ته سپارلي دي. دوی چې پرون اسلام آباد ته تللي ول نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل. د افغانستان په ولایتونو په تیره بیا په کابل ښار کې د وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو ټول اسناد او شواهد په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته وسپارل. د ملي امنیت رئیس وویل په دغه اسنادو کې دا څرګنده شوه چې د کابل روسي حمله په پاکستان کې تنظیم شوی وی. معصوم ستانکزی همدار ازویل په دغه اسنادو کې ثابتیږي چې په افغانستان کې د تروریستي حملو عاملان اوس هم په پاکستان کې اوسي، هلته تمویلیږي، تجهیز او بیا افغانستان ته رالېږل کیږي. شغله ستانکزی تاکید وکاو چې پاکستانی چارواکي باید په دې حق له اقدام وکړي او کنه نو دغه اسناد به د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان غافس د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته رسوي په لږه موده کې افتتاح شي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو ویندوی شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح لپاره بیلابیلې کمیټې چې امنیتي، کلتوري، ښار جوړونې، چاپیریال ساتنې او داسې نورې پکې شاملې دي جوړې شوې دي.
د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د کار د پرانیست لپاره یو کمیټه چمتووالی نیسي.
مرتضوی په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح نیټه څرګنده نکړه. د کابل پولیس وایي چې د شاریانو د امنیت لپاره په لومړی درجه احضارات وکړي. د کابل د وروستیو ورځو خونړیو حملو کابل شاریان زیات اندیشمن کړي دي. د کابل د امنیت قومندانې مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي رادیو ته وویل
همدا اوس هم موږ په لومړۍ درجه احضاراتو کې ټول قوتونه راغلي دي. سړی باید خپل احتیاط ولري په هر زمان او شرایطو کې.
حقیار په عین حال کې ویل چې امنیتي تهدیدونه په هغه حد کې نه دي چې د خلکو ورځنی ژوند له خنډ سره مخامخ شي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د پاکستان ستري محکمه نهال هاشمی د 15 کلونو لپاره د پارلمان له غړیتوب محروم کړ. محکمه نن پنځشنبه هاشمی په دې خاطر چې تیر کال په وینا کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د تورونو څیړونکو غوښلی وو په 5000 پاکستانی روپیو جریمه هم کړ. د پاکستان ستري محکمه دا پریکړه یو ورځ وروسته لدی وکړه چې هاشمی د خپل هغې وینا په خاطر بخښنه وغوښته چې د 2018 میلادي کال په می میاشت کې کړې و. هاشمی د واکمن مسلم لیگ ګوند غړی دی. قطر د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو د لاښ کولو په هدف په خپل خاوره کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخوي. د قطر دفاع وزیر چې له یو شمیر عربي هیوادونو سره د هیواد د اړیکی خراب دي. پرون د امریکا د سفر په لړ کې وویل د الودود هوایی اډه د لازیاتو امریکایي پوځیانو او د هغوی د کورنیو د غړو د کوربتوب لپاره ډیزاین کړی دی. د قطر دفاع وزیر همداراز وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو لپاره په بندر کې هم اسانتیاوي په پام کې نیولې دي. د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نلسن پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي. کریستین نلسن په یوه اعلامیه کې ویلي د سوریې د حالاتو له څېړلو وروسته مو پریکړه وکړه چې پکار ده موقتا د سوری کډوالو د ساتنې پروګرام وغځوو. او د سپورت تر ټولو لوی نړیوالې محکمې نه دیرش روسی لوبغاړي د دوپنګ د تورونو په خاطر د تل لپاره د اولمپیک له سیالیو د محرومیت څخه راوګرځول. د سپورتي سرغړونو محکمې نن پنځشنبه پریکړه وکړه چې د اتویش روسی لوبغاړو له لوري د 2016 د سوچی په اولمپیک سیالیو کې د دوپنګ ضد مقرراتو د سرغړونې په اړه کافي شواهد نشته. د لوبغاړي اوس د فبروري په 9 د جنوبي کوریا د سیول په ژمنیو اولمپیک سیالیو کې د ګډون هڅه کولی شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم کتلای سي پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي پاکستان دا ومنله چې طالبان یې په خاور کې ستاوله هغه ځای بریدونه پلانوي. معصوم ستانکزین نن په کابل کې خبري اعلان وکړ.
در گذشته این کار بود، د این دفعه اعتراف با محدودیت. توقع اقدام است، توقع از این نیست که ما فقط بحث بکنیم.
با کابل کې به مو د پاکستان ضد مظاهرو خبر کړو.
مرگ بر پاکستان، زنده باد نیروهای شجاع و دلیر افغانستان.
کابل شهریانه او مدني فعالان له ملګرو ملتونو غواړي چې پاکستان د تروریستانو د ملاتړو په تور لست کې شامل کړي. د کندهار امنیتي چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د څه باندې اتیا تنه وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبره کوي.
د مړو معلومات چې لرو درو اتیا کس په مخې ملاتړ ورته بنې کړي چې پر کوم لار دی وتل هغه لار ورته بنې. نو یو ځای هم نه دی پاتې شوی په ټوله سیمه کې.
د نور راپورونو ترڅنګ به دا هم واوري چې د افغانستان حکومت په نږدې راتلونکي کې د په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د پیلېدو خبره کوي. په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ ونیس پروګرام او د کورکلی ونیس راډیوي درامه هم باندې خبرونه کې مهیره وي. زموږ خلاصه د راډیو ری د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي پاکستان دا ومنله چې طالبان په خاور کې ستاوله هغه ځای بریدونه پلانوي. معصوم ستانکزی او د کورنیو چار وزیر وایس احمد برمک چې تازه له اسلام آباد راستنه سوی دي نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې پاکستان ته موثق اسناد ورسپارلي او باید د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي. د کورنیو چار وزیر وایس احمد برمک بیا دغه خبري غونډې ته وویل چې دوی ورځې وروسته به یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی کابل ته راسي څو د افغان حکومت د غوښتنو په اړه خپل وروستۍ جواب له دوی سره شریک کړي. محمد حدیث پردیس جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر ظاهرا د پاکستان له سفره خوښ او عملی اقداماتو ته په تمه دي. دغه دواړو لوړپوړو افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستانی چارواکو ته په دغه هیواد کې د طالبانو حقانی شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي پاکستان د دغه سفر پر مهال له دوی سره ومنله چې طالبان په خاوره کې شته او تروریستي بریدونه پلانوي.
د کلمه برتون خلاصه کوم، در گذشته این کار بود، د این دفعه
وړم په یو کلمه کې دا مسله خلاصه کړم چې په تیر کې انکار او خدای ځل اعتراف له ځینو محدودیتونو سره ملو اوس نو ته خود بحث نه بلکې د اقدام ده
اشاره کردم کې د اوس ساحت باید اقدامات را انجام بده.
د ملي امنیت عمومي رئیس د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې چې که پاکستان بیا هم همکاري نه کوي او طالبان خپل بریدونو ته دوام ورکوي نو دوی نور اقدامات به څه ویل چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ ځینې اقدامات شته خو په اړه زیات جزئیات ورنکړل. د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په کابل او ځینو ولایتونو کې له خونړیو حملو وروسته تیر ورځ اسلام آباد ته تللی وو. یادې حملې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیرې شنبې په ورځ د جمهوریت روغتون مخامخ وشوه او ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه واخیست. د کانټینینټل پر هوټل حمله چې د بهرنیانو په ګډون پکې 22 کسان ووژل شول، د افغان حکومت په خبره د حقانی شبکې کار وو. که څه هم افغان حکومت تل په پاکستان کې د طالبانو حقانی شبکې او ځینې نورو تروریستي ډلو د امن پټنځایونو د موجودیت په اړه ویلي، خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان په دې مسلې اعتراف کوي. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې یادو دواړو لوړپوړو افغان چارواکو په واضح توګه پاکستاني مشرانو ته د افغان حکومت پیغام بیان کړ. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک بیا وایي تمه ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ هغه پاکستاني پلاوی چې کابل ته راځي د افغان حکومت د وروستۍ غوښتنو په اړه وروستي معلومات له دوی سره شریک کړي.
یک هیئت آلودبی از طرف جانب حکومت پاکستان به کابل میه، یک سند از طرف حکومت افغانستان.
د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته راځي. د افغانستان حکومت له لوري یو مشخص سند چې په هغه کې غوښتنې مطرح شوې پاکستان ته سپارل شوې. کله چې هغوی راغلل د هغو پوښتنو په اړه چې موږ مطرح کړي واضح بحث کیږي او بیا به طبعا چې د هغه پرانا کې اقدامات کیږي.
بعد از اقداماتی که باید انجام شوه هم از جانب حکومت افغانستان از طرف از اونو در پرتر زو حتما اقدامات صورت خواهد گرفت.
د کورنیو چارو وزیر همدار از ویل چې اسلام آباد د دواړو هیوادونو ترمنځ د ودا سیمیکانیزم درمنځ کېدو غوښتنه هم مطرح کړي چې لمخې په لوړه کچا د کابل او اسلام آباد ترمنځ استخباراتي معلومات شریک شي. په ورته وخت کې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وی وضعیت په سیمه او نړۍ کې د بدلیدو په حال کې دی او خای پاکستان د ترورستانو پر وړاندې د جدي اقداماتو پرته بل انتخاب ونه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې پاکستان دا ومنل چې طالبان یې په خاوره کې ستا او له هغه ځایه بریدونه پلانوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس په پاکستان کې له مرسیال افغان سفیر از زردشت شمس سره لنډه مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې لوړپوړو افغان چارواکو چې پاکستان ته تللي وه له کومو پاکستاني چارواکو سره لیدلي او څومره هیله سته چې پاکستان به د تروریستانو پر وړاندې رښتینی اقدامات وکړي؟
پرون د افغانستان یو جګپوړی امنیتي هیئت چې د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی صاحب مشري کوله او کورنۍ چارو وزیر وایس برمک صاحب وو سره، او دلته بیا د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر خلوال صاحب، دوی د پاکستان د صدر اعظم او د هغې د پلاوي سره تفصیلي لیدنه درلوده. د ولسمشر ځانګړي هدایت په اساس دوی راغلي وو، خاص پیغام یې لرو په ځانګړې توګه د هیواد کې چې دغه وروستۍ وحشیانه بریدونه شوي وو او طالبانو د هغې مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. همدې تړاو د پاکستان برخې سره بعضې معلومات شریک شول او د هغوی نه په دې اړه د اقداماتو غوښتنه وشوه.
بلې شم صاحب، که څه هم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه، داسې ویل کېدل چې په دغه سفر کې دغه لوړپوړي افغان چارواکي د وروستیو حملو او مشخصه توګه په کابل کې د وروستیو حملو په رابطه اسناد پاکستانی پوځي او استخباراتي چارواکو ته سپاري. دغه اسناد وروسپارل
طبعا زیات لازمه نه وي چې په دې اړه زیات جزئیاتو باندې خبرې وکړو، خو طبعا یو برخه معلومات په دې برخه کې هغوی سره شریک کړی شول.
تر دې پخوا هم افغان حکومت یو تعداد لیستونه د تورستانو چې ګواکې په افغانستان کې په حملو کې ښکېل وو د سپارلي وو، خو انتقادونه دا دي چې په هغه شکل چې لازمه ده همکاري نه ده شوې. نو په دې وار کې هلته امیدواري څومره موجوده ده یا وا چې اقدامات به کیږي؟
یو څو امیدواري شته دی. حیات د ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی پیغام په ډېر واضح ټکو ورته وویل شو د پاکستان خوا ته، او دوی هم په دې غونډه کې دا موضوع ډېره جدي واخیستله او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به لازم اقدامات پورته کړي.
او دغه دواړو لړپړو چارواکو د پوز له مشرانو استخباراتو همداراز له صدر اعظم سره وکتل. بلې،
دوی ټول په یو مجلس کې وو چې ریاست د پاکستان د خوا صدر اعظم کو او د ایسای مشر په کې د لوی درسیس چې هغه خارج کیو دغه استازی په کې، او د کورنیو چارو وزیر او نور پوځي او نظامی او امنیتی مسئولین پکیو.
ټاکل شوی او پلاوی پاکستان افغانستان ته راشي د شنبې په ورځ باندې، په دغه رابطه هم څه معلومات شته دي؟ څه بحث وشو چې دا څوک به وي همدغه سفر په دوام دی کنه دا بل موضوع ده؟
بالکل، هغه حیات په خپل زیدې هغه کابل ته ځي او د مخینه ټاکل شوی و چې هغه د پاکستان د بهرنی چارو موینی په مشرۍ ځي.
په پاکستان کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمسو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
یو شمیر کابل شاریانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او دغه هیواد په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤل وباله. مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو ته رسېده، د پنجشنبې په ورځ نن د کابل شهر په کارتې پروان سیمه کې د پاکستان سفارت ته څیرمه راټول شوي وو. دوی د یو شمیر پاکستاني پوځي چارواکو عکسونه وسوځول. دغه مظاهره چانو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د انس حقانی په ګډون یو شمیر طالب زندانیان چې په اعدام محکوم شوي دي په دار وځړوي. د دغه مظاهرو راپور رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
یو شمیر کابل ښاریانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په کابل ښار کې وروستۍ خونړۍ حملې وغندلې او د بشري، انساني او اسلامي فرهنګ خلاف یې وبللې. مظاهره چانو د کابل د خونړیو حملو مسؤل پاکستان وباله او د دغه هیواد پر ضد اشعارونه ورکړل. مظاهره چانو په یو اومادهیز پریکړلی کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکو په تور لیست کې شامل کړي او افغان حکومت د حمله یاد هیواد سره خپلې هر ډول اړیکې پرې کړي. پریکړه لیک چې د مظاهرې د ګډونوال صفی الله سلطانی لخوا لوستل کېده په یو برخه کې راغلی و چې حکومت د انس حقانی په ګډون په اعدام محکوم شوي طالبان په دار او وځړوي. هغه وایي د انس حقانی په ګډون د ټول هغه ترهګر چې د انتحاري حملو او چاودنو په تور په پلچرخي زندان کې بندیان دي په دار او وځړول سي. مظاهره چانو د یو شمیر پاکستانی پوځي چارواکو عکسونو ته هم اور واچاو. هڅه مو وکړه چې د مظاهره چانو د غوښتنو په تړاو د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو له هڅو سره سره څوک په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نسول. دا په داسې حال کې د چکابل ښار تیره اونۍ د خونړیو انتحاري حملو شاهد و چې د افغان چارواکو په وینا په یادو حملو کې لسګونه افغانان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. مظاهره چانو په افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او د بشري حقونو په ملاتړو ټولنو غږ وکړ چې د دوی غوښتنو ته جدي پام وکړي او پاکستان پرې نږدي چې د افغانستان د سولې، امنیت او پرمختګ مخه اډاب کړي. د مظاهری یو تن ګډونوال ازادي رادیو ته وویل پاکستان په بلابیلو لارو افغانان وژني.
زمانم دی جمعه خان همدرس، پاکستان زموږ سره دوه مخي سیاست چلی، پاکستان زموږ دوست نه دی، زموږ دشمن دی. دا لعنتی پاکستان په هیڅ صورت باندې زموږ او تاسو دوست کېدلای نه سي. د اړې خاصه زموږ او تاسو لپاره په تعاون او طالبان نور په مختلف افراد باندې موږ او تاسو وژني او موږ او تاسو لمن زولي.
مظاهره چانو د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د پلي کېدو او د افغان ځواکونو د تجهیز غوښتنه وکړه. د مظاهری ګډونوالو ټینګار کاوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د په پاکستان کې د ترهګرو د زالو د لمنځړلو لپاره د هوایی او ځمکنیو عملیاتو اجازه ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسې ازادي راډیو اورئ. دوستانو، بیا هم په امنیتي مسایلو کې تم کیږو. ورځو کندهار ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات چې د هوایي ځواک په مرسته ترسره شوي دي، د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ فراتپی مسول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پرې بيټلي هوایي او ځکني عملیات کړي. د سلطان محمد په وینا په دغه عملیاتو کې دراتیا وسلوال وژل شوي او په زیات شمیر نوټ پیان شوي. د نوموړي په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
زما تاسو راپور غلځي د درا چاو خو سپر شاو خبرنه مرسي او ټپان نو هغه مخورلاند دي ټپان بارنچه ته انتقال کړی دي یا علم نشراش انتقال کړی دي دغه چاړول دي نور موږ کوته ټپان هم شو معلومات نشته د جسدو د مړو معلومات چلرو درو اچا کس په مخکې مو لارې ورته بندې کړی دی چې پر کومه لار دوی وتل هغه لارې ورته بندې نو یو ځای هم نه دی پاتې شوی په ټوله سیمه کې لټکوزران هم زما بینه تللي کورلای مشران سراچه موټرسایکلان او زیرمې د مینو او د باروټو
سلطان محمد بای د وسلوالو دغه لویه ډله چې تر حملې لاندې راغله د میوند او پنجبای ولسوالیو پر امنیتي پوستو یې د برید پلان درلود چې یو شمیر ووژل سوه او یو شمیر نور په ټپي حالت کې هلمند ته اوښتي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د میوند د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ډلې ویان قاري صف احمدي ادا کړي چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه ټانګ د سړک د غاړې ماین چاودنه کړې او پکښې سپاره سرتیري وژلي او ټپیان کړي. امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو دغه ادعا نه مني.
د کابل پولیس ډاډ ورکوي چې په دې ښار کې د امنیت ټینګښ لپاره لازم تیاری نیول سوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار ټولې سیمې د امنیتي ځواکونو تر جدي څار لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې وروستیو خونړیو حملو د دې ښار خلک اندېښمن کړي او د هغوی ورځني کارونه هم اغېزمن کړي دي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل کې وروستۍ خونړیو پیښو د دې ښار خلک اندېښمن کړي، د کابل پولیس وایي د ښار د امنیت لپاره امنیتي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال حق نواز حقیار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل ښار کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو دا په دې کچه نه دي چې د خلکو ورځني کارونه اغېزمن کړي. ښاغلی حقیار وایي هغه اندېښنې چې په دې وروستیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه خبرېږي ناسمې دي.
همدا اوس هم موږ په لومړۍ درجه اظهاراتو کې ټول قوتونه راغلي دي، نو دغه خبرې چې په فیسبوک او بعضي مسایلو نورو کې کیږي، سړی باید خپل احتیاط ولري په هر زمانو شرایطو کې، ولې دې په خاطر چې وحشت او دهشت په لاره واچوي نو داسې خبرونه یا داسې لیکنې کوي په فیسبوک کې.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو په ځانګړي ډول د کورنیو چارو پخوانۍ ودانۍ ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخته تر خونړۍ حملې وروسته چې له سلو ډېر کسان پکې وژل شول او نږدې 215 نور پکې ټپیان شول، له دې حملې وروسته په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د خبرداري په دود یو شمیر لیکنې خپرې شوې چې د کابل ښار یو شمیر سیمې له جدي ګواښ سره مخ دي چې دې کار یو شمیر کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. د کابل ښار دوتنه اوسیدونکي
عثمانم دی جمعه خان همدرس فعلاً وس په کابل کې ژوند کوم. کله چې وس دغه امنیتي اوضاع ته ګورو ډېر یو خطرناک اوضاع ده. موږ دا هر ورځ وینو داسې خونړۍ فټاونه کېږي، خلک وژل کېږي.
راهله جعفر اسم نظر به شرایط کې فعلاً ما میبینیم حاکم است هراس که بین مردم به وجود آمده، ما نزدیک بحران هستیم، نگران از شرایط هستیم.
خو روان وضعیت او امنیتي اندېښنې څومره جدي دي او په خلکو څومره منفي اغېز لري؟ د امنیتي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد وای که روان وضعیت تر رسیدنه ونه شي ستونزې به لا ډېرې شي. د دغه خبر افغان حکومت او په ځانګړي ډول امنیتي ارګانونه باید له هرې ممکنې لارې په ګټې اخیستنې سره د کابل او نورو ښارونو امنیت ټینګ او خلک بې ویرې خپل عادي ژوند ته ور وګرځوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله موضوع را واخلو. د روسیې د دریو اطلاعاتي او څارګرو ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې امریکا متحده ایالاتونو ته سفرونه کړي دي. دوی د امریکا او روسیې د لانجو په اوج کې امریکا ته تللي او له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړي دي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین، د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف او د روسیې د مرکزی استخباراتو د لوی درستیزانو مشر ایګور کوروبوف د روسیې هغه مهم چارواکي دي چې په څو وروستیو ورځو کې امریکا ته تللي دي. د سرګی ناریشکین د سفر په اړه په امریکا کې د روسیې سفیر خبرې کړي او ویلي دي هغه په واشنگتن کې له چارواکو سره د تروریزم او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. اخوا واشنگتن پوسټ د جنیوري په 1 ویلي د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف تیره اونۍ د امریکا په پلازمینه واشنگتن که د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA له مشر مایک پومپیو سره خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین هم له مایک پومپیو سره لیدلی وو، خو تر اوسه پورې واضح شوی نه ده چې د روسیې د مرکزی استخباراتو د لوی درستیزانو مشر ایګور کوروبوف له چا سره لیدلی دي. په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن له ایکو مسکو رادیو سره په مرکه کې ویلي د CIA رئیس ښاغلی پومپیو تیره اونۍ له روسي چارواکو سره د تروریزم ضد مسایلو په اړه خبرې کړي چې ویلی شو مهمو چارواکو لډیر وخت داسې خبرې نه وی کړي. ویل کیږي امریکا ته د دغو مهمو روسی چارواکو سفر د امریکا او روسیې د کړکیچونو په اوج کې شوې ده. د امریکا د خزانه وزارت د سې شمې پورز د کرملین راپور تر سرلیک لاندې د روسی میلیاردرانو او چارواکو یو لیست خپور کړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې کسان ګڼل کیږي. دا لیست د امریکا د کانګرس په غوښتنه د دې لپاره چمتو شوی چې د امریکا د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله پر اوکراین، د روسیې د یرغل او د موسکو د زینو نورو اقداماتو چې د امریکایي چارواکو اندېښنې سبب شوی په عکس العمل کې پر روسیې فشار راوړل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې لیست خبرول غندلی دي. که څه هم د امریکا او روسیې د استخباراتي چارواکو سفرونه او له یو بل سره لیدنې عادي بلل کېږي، خو ځینې پخوانی امریکایي چارواکي امریکا ته په یو وار د دریو مهمو روسی چارواکو وروستی سفر غیر معمولی یادوي. په موسکو کې د سی آی ای پخوانی مشر سټیفن هال ازادي راډیو ته وویل دا په یاد نه لري چې په وروستیو 15 کلونو کې دی په یو وار د روسیې درې مهم استخباراتي مشران امریکا ته سفر وکړي. هغه دا سفر ډیر غیر معمول وباله. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د ازادي راډیو هغه ایمیل ته ځواب ورنکړ چې د روسی چارواکو د سفر په اړه معلومات غوښتي وو، خو یو رسمي چارواکي د نوم د خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي موږ د امریکا د امنیتي ادارو د مشرانو د پروګرامونو په اړه معلومات نه ورکو، خو ډاډ ورکو چې له بهرنیو جاسوسي ادارو سره اړیکې د امریکا د قوانینو په اساس او لاړوند ادارو او سازمانونو سره په مشوره کې کیږي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترغدم خبر یو ساينسي مسله راوخلو. ناسا د مځکې د اتموسفیر په اړه د نوي څېړنو خبر ورکوي. نور اسماتران را اتروان راوړي.
ناسا د مځکې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې د څېړلو لپاره دوه سپوږمکۍ واستولې. د سپیس وی پانې د راپور پر اساس ناسا یا د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې د آریان دوه توغندي په وسیله په ای اس 14 او ای آی YAH دریس پوجمکی کی فضا ته ولشل گول دی وسندوق یا مایکروویف پاندازه ده چې د سپوجمکی پر پاسنی برخه نصب شوی ده. د توغندی له وشتل کېدو نه دقیقې ورسته له مرکز سره د هغه ارتباط پری شو او ګمان کېده چې بیخی به بی درک شي، خو په نهایت کې سپوجمکی په بریدم ځکه په مدار کې ځای پر ځای شو. گولد وسیله به چې د اتموسفیر د پاسنی برخه په اړه تحقیق کوي لمځکه 15400 کیلومتر لوړ ځای پر ځای شوی دی. دا وسیله له ساينس پوهانو سره مرسته کوي چې د اتموسفیر د دې برخې په اړه ښه معلومات ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ پر هغې د لمر د وړانګو د اغیز په باب څېړنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. اول سلام د ازادي ریډیو مسلمانو ته او بیا ریډیو ته خواهش کوم چې ما زغپور کې او کلیوالو مقاومت ورته د زابل ولایت د نوبار د نوبار له ولسوالۍ خبره کوم. نو زموږ د نوبار په ولسوالۍ کې د غندانو په نامه غرب څخه د غرب کې تاریخي غرب او بیا یې قیمتي د بارو پیدا شوی د پر هغه باندې کار وس د وطن دښمنان او پاکستانیان کار کوي. نو خواهش کوم چې تر وزیر صاحب ما دمو پورې زموږ غور وسي او دلته زموږ ولسوالۍ کې 50 نفر پلیس دي. موږ هم پرسنل د سینور نسته هغه سب چار دیوالۍ ساتنې د 1 کیلومتر زمینه لري. نو والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شیرجان ولایت کابل سوالی مسین خبرې کوم. موږ ته د میت سکی سماجر سیو او موږ ته هیڅ کومک نه کوي. ویل زموږ د زمې ماجر سره کومک موږ ته هیڅ نه کومک او هغه تم ته لاړم کوم سنگیت دفتر ته او بل هغه تم ته ورغلم مسوی وزارت هیڅ به پر می دې موږ ونه سینې درس کوي نه دې بهینه بهینه سوال کو نه جواب راځي بهینه د سره وشلو د دې تاسو رقم کاری صاحب شو دی هو زموږ عدالت کو موږ دا کو ماجر سره نو ماجر به سره کوم راځي خپل وطن ته نه دې مکور نه می جای نه می دغه موږ پیغام د خدایو کې دا مسولین خلکو ته ورسوي دې موږ پیغام دا وټه مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما د ازادي رادیو ته سلامونه ورسېږي. زه د زابل د ولایت ارغنداو د ولسوالۍ روزي محمد خبرې کوم. دا پیغام و دې رادیو ته پرېږدم چې زموږ په ولایت کې وچکالۍ ډېر بوچې دي، کالانونه نشتي، ټول شان بند دي، دغه ډېر خلک په دغه کې روان دي، د اقتصاد سره ډېر سرچکي، ډېر مسکینان دي، ډېر دربدار دي. نو که زما غږ
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد آزادی رادیو دریز نه دے.
د یو شمیره افغانانو نظرونه مو اوریدل. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. له عصمت څاروان څخه به د مهم خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
چارواکی وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي د کابل د وروستیو حملو په تړاو اسناد یې پاکستان ته سپارلي دي. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته رسوي په لنډه موده کې افتتاح شي. د کابل پولیس وایي چې د شاریانو د امنیت لپاره په لومړۍ درجه احضارات وکړي. د کابل د وروستیو ورځو خونړیو حملو کابل شاریان اندېښمن کړي دي. د پاکستان سترې محکمې نهال هاشمي د 15 کلونو لپاره د پارلمان له غړیتوبه محروم کړ. محکمې دا پریکړه نن وکړه. قطر د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د اړیکو د لاشه کولو په هدف په خپله خاوره کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخوي. او د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي.
له اسمه ستران څخه مننه دوستانو. تاسو کولی سئ د دې خبرونو او هم نور راپورونو او تحلیلونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ویلولی پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس په له سباون کاکړ څخه سپورتي خبرونه وارو.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورت خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ د نونسکل لوبډلی په 2013 نړیوال جام سیالیو کې د لومړي ځل لپاره څلورم ځای خپل کړ. د 2013 کال نړیوال جام سیالی د جنوري په 13 نیټه په نیوزیلند کې د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې چې د افغانستان نونسکل لوبډلی پاکستان او سریلانکا ته په ستر توپیر ماتې ورکول سره د دې جام کوارټر فائنل ته لار پیدا کړه. افغانستان په کوارټر فائنل کې له کوربه هیواد نیوزیلند سره مخامخ شو چې دا لوبه افغانستان وګټله او نیمه پایلو ته لار ومنده. هلته له استرالیا څخه ماتې ومنله او د دریم مقام خپلولو لپاره له پاکستان سره مخامخ شو. ټاکل شوی وه یاد لوبه نن ترسره شي خو د اورش له کبله ترسره نه شوه. له همدې امله پاکستان ته دریم مقام ورکول شو چې په ګروپي سیالیو کې د ګروپ په سر کې ځای خپل کړی و. د بدني روزنې ریاست مسؤل وایي چې راتلونکي اونۍ به د فدراسیون انتخابات ترسره شي. په دغه ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو د استازو انتخابات پای ته رسیدلي او د فدراسیونونو د انتخابات لپاره چمتووالی روان دی. د نوموړي په خبره لومړی انتخابات به د کراټي فدراسیون ترسره شي. او وروسته خبر دا چې ټاکل شوی چې په پکتیا ولایت کې د شطرنج سیالي ترسره شي. د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سهار د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به 200 لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغو سیالیو څخه هدف د سولې پیغام رسول دي. د یادونې وړ ده چې په یادو سیالیو کې به د پکتیا ولایت له ولسوالۍ څخه هم لوبغاړي ګډون وکړي. د خبرونو پای.
او اوس هم یو اقتصادي راپور ته ورزو. افغان حکومت وایي چې ډیر ژر به د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې عملی کارونه پیل سي. د ولسمشر مانی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی پرانستلو لپاره یو شمېر تدابیر نیول سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون یو شمېر غړي د ټاپي پروژې د کار د عملی پیل هرکلی کوي. دوی وایي دا ستر اقتصادي پروژه د افغانستان په ګډون ټولو برخلرونکو هیوادونو ته ستر صادق ګټلري. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان حکومت د ټاپی پروژې د عملی کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري او ډیر ژر به عملی کارونه د افغانستان په خاوره کې پیل شي. د جمهوریت ریاست د وایند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په دې اړه د امنیتي او فرهنګي بنسټونو، خار جوړونې او فائدامي وزارتونو او د یو شمیر نورو ادارو د استازو په ګډون یو ګډ کمیسون ته دنده سپارلې چې د دغه پروژې د عملی کار پرانیست غونډې ته چمتووالی ونیسي. د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې د کار د پرانیست لپاره یو کمیټه چمتووالی نیسي. په دې پروګرام کې د تیاریو لپاره کار کیږي. همداشان د میلمنو د رابللو، امنیت، فرهنګي چارو او اطلاع ورکونې بیلابیلې کمیټې جوړې شوې. انشاءالله ډیر ژر به د افغانستان په داخل کې عملي شي او زموږ ټولې هڅې دا دي چې دې پرانیستې ته یو ښه پروګرام ولرو. خاغلی مرتضوی په افغانستان کې د یادې پروژې د عملی کار د پایل دقیقه نیټه ونه خوده، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به په هرات ولایت کې په دغه پروژه کې د برخلرونکو هیوادونو د استازو په ګډون ستر مراسم جوړ شي چې ورسره به په افغانستان کې د یادې پروژې عملی کارونه هم پیل شي. له دې وړاندې د روان لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه د ټاپی پروژې اجرایي رئیس محمد میرات امانوف په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې ټاکل شوی په راتلونکو دوه میاشتو کې د دغه پروژې د غازو د نلیکې د غزولو کار په افغانستان کې پیل شي. خاغلی امانوف دا هم ویلي وو چې د یادې پروژې کار په ترکمنستان کې بشپړ شوی او نلیکه د افغانستان تر هرات ولایت پورې را رسیدلې ده. ټاپی یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاله پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي. دغه نلیکه 1314 کیلومتر اوږدوالی لري چې 215 کیلومتر د افغانستان په خاوره د هرات، هلمند، کندهار، نیمروز او فراه ولایتونو لزینو سیمو تیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد د کمیسون غړی محمد هاشم د ټاپی پروژې د کار د عملی پیل هرکلی کوي. وای دا ستر اقتصادي پروژه د افغانستان ترڅنګ ټولو برخه اخیستونکو هیوادونو ته خورا اقتصادي ګټه لري.
امید دارم که دغه پروژه د تاکیږي د افغانستان په منفعت او د منطقې په منفعت ده، چې د افغانستان لپاره ډېره ګټور پروژه ده، ډېره مهمه او اقتصادي هم په لحاظ هم د ترانزیتي په لحاظ مهمه ده.
د ګازو د لیږد دا پروژه دوه کاله مخکې د 2015 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هندي مشرانو لخوا پرانستل شوه. افغانستان به هر کال د دغې پروژې د ترانزیت لدارکه شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. که څه هم نامنی د دغه پروژې پر وړاندې لوی ننګونه ګڼل کیږي، خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ویلي چې خپل امنیتي پلان جوړ کړي او لازم امنیتي تدابیر لري.
دوستان و موریدل چې ډیر ژر به د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې عملی کارونه پیل سي. د دغه راپور او نور خبرونه کولای سي د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم ولولې، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12:00 او د اف ام پر 13:15 صفه خبرونه لري. اوس هم د راپورونو برخه خلاص وسو. د ونیز پروګرامونو وخت دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام بوس په ګډه سره واورو. ورپسې د کور کلی اونیز ډراما مېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، پولیو یا د ماشومان فالج ناروغي یوازې او یوازې د پولیو ضد واکسین په طریقه د تل لپاره لمنځه شو. اوس چې د 2013 کال د لومړۍ دورې د کمپاین وروستۍ ورځې دي، نو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړئ تر څو د پولیو له خطرناک ناروغۍ څخه وژغورل شي. نن په همدې کله غږیږو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسخ دی. نوموړی په پیل کې د پولیو په هکله معلومات راکوي.
دا ناروغي د دې له وجې نه ډېره خطرناکه ده چې له بده مرغه درملنه نه لري،
یعنی کله چې یو ماشوم په دې ناروغي اخته سي بیا نو د تل لپاره هغه به ماشوم به معیوب او فلج وي. نو یوازینۍ لاره د دې ناروغۍ مخنیوي واکسین دی، یعنی د واکسین له طریقه نه موږ کولای شو چې دا ناروغۍ مخنیوي وکړو او ماشومان وقایه کړو. نو له دې وجې نه دا ناروغۍ خطرناکه ده، له بده مرغه چې درملنه نه لري. او تر څنګ یوه بله ښه خبره پکې دا ده چې دا ناروغۍ د لمنځ وړلو وړ ده، یعنی موږ کولای شو د تل لپاره دا ناروغۍ لمنځ
کړو. په 2013 کال کې چې دا لومړی کمپاین ده او اوس یې موږ او تاسو خبرې کوو، د لومړی کمپاین وروستۍ ورځې دي. که تاسو ډاکټر صاحب درته وایي چې سګنای کمپاین د نورو کلو کمپاین سره څه توپیر لري؟
درې ورځې د دې کمپاین د ته ځانګړي سوي دي چې مشخصا په سیمو کې کمپاین پالیسي او تطبیق سي، واکسیناتوران لاړ سي، کورنیو ته ماشومانو په خله کې څاڅکي وڅڅوي
د پولیو ضد واکسین.
د پولیو ضد واکسین او په دې دوه ورځو کې مخصوصا د جمعې په ورځ دلته زمنګ واکسیناتوران هغو کورنیو ته بیا دوباره مراجعه کوي چې په دغه درې ورځو مخکنیو کې ماشومان د واکسین کې دوه نه پاتې سوي وي د کم عامل د وجه نه. نو دا ډیر مهمه ورځی دی او زمنګ غوښتنه هم د کورنیو سره هم ده چې دغه ورستی چانس هم د لاس نه ورکوي.
بله، کومه خبرې چې تاسو یاد کړې هم دغه د تیر کال په کمپاین کې هم شوي وي چې د پولیو په ضد واکسین کې ده، کوم شخص راتوي چې سګنای کمپاین د نورو کلو کمپاین سره څه توپیر لري، کوم نه وخت پکې سوي؟
په دې کمپاین کې د څه کوم مشخصه توپیر پکې نه لیدل کیږي. منتهز منګ کمپاین هغه مخه هدف هغه سیمې دي چې الته دا ویروس پیدا سوی وی لیدل سوی وی او هغه سیمې د ګواخ سره د پولیو د وایرس د سرایت د ګواخ سره مخ وی، هغه سیمې منګه ډیر ځنګړې کړې دي او په نخه کړې دي چې هلته کمپاین پالیسی.
بله، په 2013 کال کې چې هم د اوس یوازې یو میاشتې تیر شو، څنګه کومه نوې پیښه ثبت شوې ده؟
له بده مرغه په 2013 کال کې نوې پیښه چې ثبت شوې ده هغه د ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې یو مثبته پیښه رامنځته شوه.
بله،
او دغه علاوه د دې کمپاینونو موږ هم په حساب په هغو سیمو کې چې پیښې رامنځته سي هلته ځانګړي په هغه ولسوالۍ او د ولایت په کچه واکسین هم تطبیقوو. نو یو پیښه لرو د کامې ولسوالۍ څخه.
دا پیښه چې رامنځته شوې ده ماشوم په کوم عمر کې ده چې په پولیو باندې اخته دي؟
یو ماشوم ده په 14 میاشتو کې چې له بده مرغه په دې ناروغي اخته شوی.
د پولیو واکسین په افغانستان او ډیر په کم نورو هیوادو کې کیږي. څه ده چې دا یوازې په افغانستان او ځینو هیوادونو کې چې هغه دومره پرمختللي نه دي دلته دا ډیر کیږي؟
په دې وروستیو کلونو کې مثلا په 2018 کال او په 2013 کال کې د دې نښې نښانې یوازې په افغانستان او پاکستان کې لیدل شوي دي. یعنې نایجیریا هم په حیث د پولیو انډیمیک پیژندل شوی و چې په 2018 کې نایجیریا هم کومه پیښه نه درلودله. یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا پیښې لیدل شوي دي او د نور نړۍ څخه دغه ناروغۍ ټغر ټول سوي دی، یعنی لمزه وړ سوي ده. په افغانستان او پاکستان کې دلیل دا دی چې د ناروغي دوام ومند او کم کلونه چې ورته په پلان کې او په نظر کې نیول سوي چې باید پولیو په دوه کلونو کې لمنځه وړل سي. له بده مرغه غټ لامل یې هم د نام نه یو جنگ او جګړې دي چې دلته په ځینو سیمو کې لاسرسي ماشومانو ته ستونزمن کړی دی. ستونزې راوړلېږي د کمپاین په وخت کې چې ټول سیمو کې کمپاین لازم شکل باندې پلیسي. نو د دې وجې نه دلته څه دغه ناروغي دوام
اکته سوداره توې چې نړیوال ملاتړ په دې برخه کې څومره ده د پولیو په ضد د واکسین په تطبیق کې په سانتیاو کې چې برابر شي څومره موږ نړیوال ملاتړ لرو؟
لنی کمرغه د نړیوال ملاتړ په کافي اندازه د افغانستان حکومت سره شتون لري د دې ناروغي د منځوړلو په برخه کې، ځکه دا د نړی هم ستر ژمنه ده چې پولیو د ټول نړی څخه لمنځوړل شي. ځکه که پولیو په یو هواد کې که په یو سیمه کې شتون لري دا د یو بدمرغه وایروس دی چې بیا د ځینې سرایت دیات کوي. هغه هوادونه چې د پولیو څخه عارسي وي خلاصي بیا هم دا وایروس غلطه انتقالیږي. نو دې برخه کې د نړیوال لخوانه کافی اندازه د افغانستان حکومت سره
ملاتړ شته.
ملاتړ او ژمنې شته.
اوس چې د پولیو په لمنځوړلو کې نړیوال ملاتړ هم لرو، بیا هم یو شمېر کورنۍ لیدل کېږي چې هغوی خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي. تاسو دوی ته څه ډول قناعت غواړي ورکړي چې دغه د پولیو واکسین چې وړیا ده خپل ماشومان ته ورکړي تر څو هغوی دایمي فلج نشي؟
کورنۍ ته هم ځینې پښتنې ورولاړېږي چې د افغانستان په داسې یو شرایطو کې چې وژنې دي او جنگ دی او جګړې دي او له هر خوانه ناخوالې شتون لري، دغه تمرکز په پولیو باندې او د واکسین په وړیا توګه راوړل کېږي، د دوی کورونو تر شا او ماشومانو ته ورکول کېږي.
د دې
پوښتنه وړالېږي چې البته په دې کې به کومه خبره وي، دا څه چل دی، دا ولې موږ ته دا راوړل کېږي؟ او هغوی هم د غنګرنې یا وایم چې په حساب بې ځایه نه بولم، ځکه موږ تاسې خو دا وضعیت د حاله د خپل هیواد وینو. نو په دې کې د دوی دپاره په ډاډ ورته ویلای سو چې په دې کې هیڅ کومه خبره نشته، فقط و فقط او د دوی د ماشومانو د ژغورنې دپاره دا کار روان دی. دا د نړۍ په کچه باندې، د افغانستان د حکومت په کچه او د ټولنې په کچه باندې هدف دا دی چې دغه ناروغي لمن د هیواد څخه د تل لپاره ټوله شي، ځکه دا ناروغي لکه څنګه چې مخکې ما وویلې ځینې محدود ناروغیو په څیر دا له منځه وړل کېږي، نه د تل لپاره د محو کېږي. لکه په تور د مثال پخوا موږ یو ناروغي په نام د چیچک مرته ویلې، هغه شتون درلوده او هغه د واکسین په وجه باندې له منځه ولاړ، او دا ناروغي هم د واکسین له وجه نه له منځه وړل کېږي. د دې لپاره د باندې تمرکز زیات دی چې که خدای وکړي چې دا ناروغي له افغانستان څخه له منځه ولاړ شي.
که د ځینو کورنیو بې تفاوتي هم داسې پاتې شي خپل بچو ته د پولیو واکسین ورنکړي، په دایمي فالج اخته کېږي، دغه څومره خپل ماشوم ته او کورنۍ ته او بیا ټولنې ته ستونزمن ده؟
دا ګوري، دغه غفلت چې کېږي د کورنیو له خوانه، دوی په حقیقت کې یوه لویه یوه ستره جفا د خپل ماشوم په حق کې کوي. یعنې دا داسې کومه پټه ناروغي نه ده. د دې پیښې موږ لرلې په تیرو کلونو کې، او له بده مرغه اوس هم د دې نښې نښانې شتون لري. که چیرته نه واکسین کولو له وجې نه هغه ماسې پاتې سي او په دې ناروغۍ اخته سي، په حقیقت کې د دې ماشوم په حق کې هم کورنۍ جفا کړلې ده، او هم تا په حساب ویلای سو چې موږ هم ځانونه پکې مسؤول بولو چې د ماشوم ولې په دې ناروغۍ اخته سه. او هدف دا دی چې د ماشومان په دې ناروغۍ چې د تل لپاره معیوبیت رامنځته کوي اخته نه سي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د لمنځولو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ خبرې د پولیو په اړه واوریدې. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړیږي.
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو، زم دا اوس د کابل ښار زړه د افغانانو ترغلم. شاوخوا یوه میاشت وړاندې دغه سیمه دومره له بیروباره ډکه وه چې موټرو د یوې دقیقې مزل په لسو دقیقو کې هم نشوای کولی. له نیمایي زیات سړک کلاسیک راچیو او دستخوشانو نیولی و، مګر اوس د بیروبار رقم شوی او په ډیر کم وخت کې کولی شو له یوې سیمې څخه بلې ته لاړ شو. اوس کلاسیک راچیو په یو منظم ردیف د سړک یوې غاړې ته درول شوي، او د سړک هغه برخه چې پخوا کلاسیک راچیو نیولې وه د ترافیکو پر مخ خلاصه ده. په کابل کې دا لومړی جاده نه وای چې د سړک پر سر لاسي کراچیو د ترافیکو پر وړاندې ستونزې راولاړې کړې وې، بلکې په ډیری سیمو کې دا ګڼه ګوڼه وه. دا چې لاسي کراچیو چې ستونزې راولاړې کړې وې، اوس کراچیو او دستفروشانو ته څه اسانتیاوې رامنځته شوې. د کابل ښاروالې په دې اړه څه کړي او په دې برخه کې راتلونکي پلانونه څه دي، دغه پوښتنې دي چې د کور کلي په دې خپرونه کې به ځواب شي. په کابل ښار کې له مشال مارکیټ څخه نیولې بیا تر زیرزمینۍ پورې وڅلوېخت کراچۍ چې آسماني او سور رنګ لري د سړک یوې غاړې ته کتار ولاړې دي. د دې کراچۍ منظم درېدلو د ښار دې برخې ته ځانګړې ښکلا وربښلې. ورسره هغه ګڼه ګوڼه چې عام خلک ورنه تنګ و هم کمه شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله وایي چې پخوا په دغه سیمه کې ګڼه ګوڼه زیاته وه او په لاره تلونکي کسان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو.
ولاړم چې د کور لپاره شیان او څیزونه واخلم، کله چې ولاړم شیان چې واخست ګورم چې جیب مې نست، جیب کې پیسې نست. شیان برته دغه چې پاتې سو برته سرګردانه سم ولاړم کور ته دویم ځل پیسې. یو د تاوانو او د دوه څخه دغه دی، کله چې کراچی د ښار په منځ کې د سړکو پر غاړې ولاړ وي نو هلته ډېره ګڼه ګوڼه وي، ازدحام وي، نو د دغه وخت څخه د جیب هغه وهونکي او غله د دغه فرصت څخه استفاده کوي او د خلکو جیبونه وي.
هغه کسان چې په کراچیو کې میوې او ترکاري خرڅوي، هغوی د کابل ښاروالۍ د کار څخه چې د دوی کراچیو ته ځانګړی ځای ټاکلی خوښ دي او وایي چې د پخوا په پرتله چارې منظمې شوي دي.
محمد هارون،
دلته ترکاری فروشو
ښه دا کراچی تاسو د سمول میګی چې اوس د سرک په غاړه دی خاطر غلی دا ټایرونه موږ نوې ستري دا ولی
دا خاطر کې دا شو مخته نشه سرک به د ټایرونه کور سره وی بیا موږ خو شاته مخته زو سرک به بندګي اوس دلته کې دا زوی وزوی کړه نور ته خوردل نه شو موږ
ښه دا څه وخت دی وسوله
دا یو شنبه په ورځ دغلته مې کېخول په یو سیستم په یو قطار باندې موږ دلته کېخول وسنه کوم خبره نه سنه دا خلک شاته مخته کوي نه موږ دا مختم کې څوک کراچی مې راچی نه پرېږدو
کله چې تاسو خپل کراچی را وسلیل ته د سرک یو غاړه کې درولې کنه او سرک مې خو ته بیکار سوې څنګه دې تاسو کار کې خو به کوم تغییر نه راغلی تاسو هم نه
کړی یا اوس ښه شو د مختنه اوس ډېر ښه شو هم دا خو دلته اوس بیروبار نسته سرک سپو ده خلک منتخص خطریګه وخت مخته دلته یو کراچی والته بل کراچی او بیا تاسو بیروبار او بخیاو مخ کارور خلک دې ته ښه معلوم یو چاتری پورته او یو کاته او یو کراچی الته او یو کراچی دلته اوس خمن بیا اورنګ منظم درولای مده تر ښه معلوم میګم
د پرمان او سیدونکو احمد چلم دې کراچی خمرنی اخلي ورس خو پختلی چې په خار کې ورته اوس د سودا اخستل څومره اسانه شوی دی
کراچیان چې کوم جوړ شوی دی خو ښه کار دی ځکه چې پیاده رو هم ښه ورته برابر شوی دی او نور دوکاندارانو دپاره هم ښه شوی دی خلک هم کولی شي چې تګ راتګ وکړي سم آرام او لاره بندانه او ستونزه هم پیدا کېږي نه
بله ته چې راغلی مثلا دلته میوه اخلي یا کچالو اخلي یا کوم بل شی اخلي کنه کله چې د کراچی دلته منظمې وینې دلته ایښي دي همدغه تاته خپله څومره خوښېږي دي
بس خار هم مخکلې کېږي او کراچیان هم سم منظم خاروالي ورته جوړ کله دی رنگونه خ رنگونه پکې مغه استفاده شوې دی هغه کې هر څوک سم آرام کول شي چې میوه اخلي او نور سودای چې پکار دی هغه به اخلي مخکې خو ډیر ستونزه وو ډیر بیروبار او اوس ښه شوې دی اوس خلک کول شي چې آسان توګه تک را تک وکړي
د کابل اوسیدونکو زهرا وایي چې په غنګونه کې سودا اخستل بیا تر ټولو زیات خزو ته ستونزمن کار وو هغه چې اوس خپل ماشومان ته میوه اخلي په وزای کې د کراچۍ او د منظم درېدل پاکل ورڅخه پښتو
دا کراچی گانی اوسی دی ایساب نخستی چی گوشه دی خوصان زنانه و تا چی شیبا اخلم چی شیبا نخلم باید چو دا و چو نده اگه وقت بیم احساب آرامنه و خوصان چی زیادتر وقت ترافیکانو بزغله بوده دسی وقت هم رقلش سودا و کراچی پی سربانی و ترافیدی و میشه را کسی بچه یزا قیفری دا سودا و اخلم ناری نبا کورتا والا ارزالار مسای و کراچی تولانی که دای نسو بیرو بار گنگونو بزیاد آوا بگی اوست نفر معلومی گیسی کم دکاندار ده کم غیره نفر ده کم هاگه کسا چی مثلا خیزی ازیاد آزارهی خوزو تا خاصاله
د کابل ښار یو موټر چلوونکی نجیب الله بیا وایي چې د سړکونو پر غاړه کراچیو او دست فروشانو د موټرو د تګ راتګ لاره هم بند کړې وه
کابل ښار کې دا ګڼګونه د بیروبار سخت زیات وو یو سړی مثلا یو مریض لري ډېر جدي مریض لري مثلا یو کراچی ودرېده نو لس نفره ورته دې ته ودرېده سودا چې سړی اغستنه کوي د رندونه وهله ته جنگ ته وسړی ورسره آماده شو مګر هم دوی به د غاړې نه نشي کېده اوس مثلا فضل د خدای دی ډېر بیروبار هم کم شوی دی
تاسو خپل کومه تجربه راته وایئ چې همدې کراچی د سړک په غاړه ولاړې وي او تاسو ستونزې پیښې کړي دي کوم څه وه
خو ډېر وو یو ورځ هم داسې چې مریض را سره ښه عاجل مریض و بل موټر سره حادثه کړې وه لکه موټر چې وهله موټر ته تښتېدلی وو نو دا بیخي داسې وو چې د کومه حالت کې وو نو مخته کراچی راغله چې څومره مرنډونه وهل هغې نه مخکې بله کراچی وه نو نه شو کېده نو ډېر په مشکلو بیا هغه مریض والا چې را سره و هغه ورسره حتی دې ورځې چې لاسو ګرېوان شو ورسره
اوس چې دا کراچی لرې سیمې ته خپله چې له یوې منطقې نه بلې ته ځي څومره په سهولت او اسوده ځي
اوس فضل د خدای دی ډېر زیات ښه دی مخکې مثلا یو ځای ته په یوه ګنټه کې رسېدی اوس په نیمه ګنټه او شل دقیقه کې حتی تر لس پنځلس دقیقو پورې هم سړی رسېدی شي او چې دا کار هر چا کړی الله دې هغه ته عزت وکړي هیله هم دا ده چې نور هم په دې کارونو کې پرمختګ وشي
دیرش کلن امین ګل بیا دولتي مسؤولو کسانو څخه غواړي چې د کابل ښار په نورو سیمو او نورو ولایتو کې هم هغو کراچیو او دست فروشانو ته ځانګړی ځای وټاکي چې په ښار کې خلکو ته ستونزې راولاړې کړي دي
دغه ښاروالۍ نه موږ مننه کوو کورې ودان چې دا زمينه موږ ته جوړه کړه چې مخکې موږ شل دقو کې دی او چرای نه پاس کېدل اوس پنځه دقو کې وځو دا خو یوازې په کابل کې بلکې په ټول ولسوالۍ کې یعنی څلور دېرش ولایت افغانستان لري باید په دې ټول ولایتو کې همداسې زمينه د عوام لپاره جوړه سي چې یو مریض ولري مشکل ولري هغه په اسانه توګه ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي او مشکل حل شي
د کابل ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې د ښار په لومړۍ دوهمې درېیمې یولسمې او اولسمو ناحیو په یو شمېر سیمو کې ګڼګونه زیاته وه او له همدې امله یاد شوو ناحیو ته لومړیتوب ورکړ او غواړي چې دا سیمې رامنظمې کړي د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې په کابل ښار کې شاوخوا 15,000 دست فروشان په کار بوخت دي چې د دوی نامنظم والی په کابل ښار کې ګڼګونه رامنځته کړې وه لنو موري سره مو مرکه کړي ورته وکشي
هغه مهم نقاط چې بیروبار ډیر لري په کابل کې لکه د فروشګاه ساحي وو د پل باغ عمومي د سرای شمالي د کوټي سنگي او د کارتینو سرک او د سنور ځایونه چې ډیر بیروبار وولته یو سروي انجام سو مختلف ځایونه وو چې هلته متاسفانه ډیر بیروبار وو او زموږ خلک ډیر په تکلیف وو
به تاسو د کرچیګان ګوخه کړی کله تاسو خپل کار شروع کړ هغه کسان چې دلته کراچي کې شیان خرڅول یا د فروشان وو دوی مخالفت وکړ کنه
خوشبختانه زموږ د فروشان د دې برنامه څخه استقبال یو کې د کابل شهرولي زموږ د فروشان ته د وعده تر سره کړی چې موږ تاسو ته نوې ځایونه ورکو او تاسو باید راجستر اوسئ او په نوې ځایو کې تاسو باید خپل کار شروع کړئ
bale څنګه بیا هغه نوې ځایونه تاسو ورته نظر کینی ولې
د مثال په توګه د دواخوم ناحیې په ارتباط چې دلته د فروشګاه صاحب او د پل باغ عمومي صاحب کې دلته دوی ته موږ درې نوې ځایونه نشانه کړي چې یو یې سالنګوات دی چې د افغانان څخه چې تر قوی مرکز خواته ځي هلته ډېر د فروشان ځای په ځای سوی دی او اوس هم د پروسه ادامه لري او بل د پارک نوروز ځای دی چې راسته لاسی هلته ځینې د فروشان ځای په ځای کیږي او همداسې په نورو نواحیو کې
د اوس لپاره څه پلان لري یا د کابل ښار په نورو ناحیو کې به هم د کراچۍ د سرکوله مخې ټولې سي
پلان سره سم ټول هغه ځایونه چې هلته بیروبار دي هلته ازدحام دي موږ دا ټول ځایونه د دې پلان په اساس موږ کوم ځینې د فروشان چې دي هغه نوې ځایونه ته انتقالو ډیر ښه ډیټابیس جوړو د فروشان لپاره چې د دې پاسه ټول د فروشان ثبت کیږي او زموږ په ډیټابیس کې هم راجستر کیږي نو د دې پاسه موږ کولای شو چې په هر وخت او په هر ځای کې خپل د فروشان شمه مدیریت وکړو تنظیم کوو او دوی ته شه زمینی برابر کو جواز ورکو دوی ته دا جواز رایگان
مخکې چې د کراچۍ پر ځای کې کې د خداس فروشان او د خاروالي مامورینو نه شکایت کاوه چې دوی پیسې ورناخلي د پیسو په بدل کې به اجازه ورکړي کړي سره منځمي چې هلته دوی خپل سودا خرڅي اوس د کراچۍ منظمې په یو لاین کې سپلی اوس څنګه آیا تاسو د خبر منې چې هغه وخت د شاروالي کارکونکو پیسې اخستلې اوس د مخنیوي به وسی ک څنګه
مخکې نه دي چې د پروسه شروع سي ډیر ادا او ډیر وو مشتام رسیدل او دا شکایتونه چې کویا د شاروالي مامورین جلا پیسې اخلي د پولیس منسوبین جلا پیسې اخلي د فروشانو خو موږ دغه د کنټرول لپاره اوس دغه پروسه پیل کړی دی چې د دې پاس هیڅ د فروش مجبور نه وي شاروالی ته پولیس یا هر بل چا ته چې دوی پیسې وغواړي دوی پیسې ورکړي د دوی هیڅ مجبوریت نه لري
ځکه کراچۍ په قانوني ځای کې
قانوني ځای دی یو او بل د هر د فروش د دې پاس راجستر شوی دی او دوی رسمي جواز اخلي د شاروالی څخه نو په هر وخت کې هر قسم مشکل چې دوی ته پیدا شي دوی کولای شي چې خپل مربوطه ناحیه ته ولاړ شي او هلته شکایت وکړي او شاروالی ورته د دوی شکایت ته رسیدګي کوي او دا ان شاء الله چې د تل د پاره دا مشکل حل شوی دی
د سیمه مشخص نمبر تاسو نه لري یعنی کچيري کوم چانه پیسې غوښتل کیږي ام دا وسم چې کراچي وړي په منظم ځای کې کی له دوی نه پیسې غوښتل کیږي تاسو سره تماس ونیسي مخکې لس نه هیته ورسی شاید نه بلد یو نس کولای کوم نمبر لري
بله یو خو موږ د سم شکایت نمبر لرو چې رسمي دی او هر څوک کولای شي چې د هر سم کارت نه دی شمیره ته زنګ وای نه شکایت د رسیدګي لپاره موږ یو ټیم لرو دا شمیره 15550 یو پینځه پینځه
یو او دوه کرات پینځه
اوکی هر وګری چې هر مشکل چې لري شاروالي ته ورسوي خپل مشکل
درنو دوستانو کچری په خارونه کې لاسي کراچي او داس فروشانو ته ځانګړی او منظم ځای برابر شي نو لري نه دا چې په غنی ګونی کې به کمال راشي او هم به د خار خکلا زیات شي پام دی له د کور کې خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
سے گورے